السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي مطیع الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شوو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هم مهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروړونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولی شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره اوري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورخت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشری مرستو 40 میلیونه ډالری بسته افغانستان ته رسیدلی ده دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالر یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغې وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلي د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزانیا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزانیا پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مودا دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له کړنو داسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لیرې کړي په همدې حال کې ځینې افغان جونې له نړیوالې ټولنې غواړي
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی وي تر څو چې د افغان جونو پر مخ محدودیتونه نه وي لیرې شي
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکتو وای
دا چې سیاسي اسلام ورته وای دا فقط قدرت ته سیاسي قدرت ته چې طالبانو د دین استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو راځي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشه کولی چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینه او تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمېر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید ظهیر مال اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه دوی په خپلو سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګېدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصو پاړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړي دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دی اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسنی اثر ضرورت دی. نړیوال دی خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان انجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لري شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصا سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصا سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پونجونو او خصوصا کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کاربندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشري حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصېدی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و همدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلي دودیال، په سر کې په دې اړه چې آیا رښتیا هم طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
دې ته خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده. یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محوره، حدیث محوره او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو دینکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي او هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول دی، مظاهراتو جوړول دی، انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټول اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجل صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي، آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نښانو او د روزانه چې موږ ګورو د طالبانو سیاست، د دوی عمل، د دوی کړوړو چې موږ ګورو، دوی دغه خپل ډېر خشن برخورد، دغه افراطیت، دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانوي، دا ډېر زیات تشدد کوي. دې نه موږ ګورو چې داسې کوم برنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو، سوریه په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو حیران پاتې.
څه فکر کوي دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه تي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یا سوای چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هیڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار یې راوړی نه ده، هغه د تاسو ګورې مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه، دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه، او دا چې د بشري حقونو د څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې راډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلي دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې راډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 40% راډیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو راډیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوي غړي، او په افغانستان کې د صفمایا د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له عصمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په 40 کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په 13 کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو سنشرات کول په ولایتو، په کابل کې مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوی و.
بومی صاحب، لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړه، یعنی 300 راډیوګانو څخه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اوس څومره راډیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پر اتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 93% په شاوخوا کې راډیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنی د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینله پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته د امریکا د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د آزادۍ راډیو سره ښاغلي بومیا وکړه.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کورونی د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نشي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولې چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالۍ اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د دې کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوره قمبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي روړو ته ویل چې ښاروالۍ ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
فرمولارو وای پیسې درکوم نه کور کړی دی نه پیسې راکړي دي. موږ دولت له دا خوښرو چې موږ ته د کور راکې زمين له دې وروره لګته امداد هم کړی را سره وکي. هغه دغه ګرځو وادي را سره کې وروره نه کور شته نه پیسې شته.
خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ وایي چې ډیرو دغه خلکو د خپل کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارک زیدي خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
خانه‌هایی که در سر به تطبیق سرک های
شروعی هغه کورونه چې د سړک د جوړیدو په ځای کې دی د کابل ښاروالۍ لخوا استعمالک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې د شیرپور سړک د وزیر اکبر خان سړک د خیرخانه د سړک کوتل سړک د ټولو کورونو یو شمېر پیسې تر لاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالۍ اجرات کوي.
ښاغلی بارکزی د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي، خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمېر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بېوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروانه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایل پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
یشمیر هټیوال هموی د چ خلک پورونه ډیر کوي او په وخت نه ور کوي د دوی کاری لستون سره مخ کړي
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی ځکه چې ټول سودا چې ورس کوم 50% په قرض 50% په نخته دی
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي رادیو ته وویل په میاشت کې کا پوروړي ورته پور راوړي
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی دلته چې هر څوک زما سودا واخلي دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایي وروره پیسې ورکوي اسلاف نه دی کله او کاروبار نشته پیسې نشته همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي
حسیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو اوس او یا سلنه کار مو په پور ده د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده
50% هم کمتر شده فروشات ما
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرې دو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر 14% ډېر شوی دی دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر 24.3 میلیونه وو خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس بالا ملالی بشیر دا افغانستان پاړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وورو
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیم به برخې سوی افغان جنو ته بس پنه ټولوي ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دند تر سره کړي او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سو خو د ملال رغیدو میاشتې وخت واخیست په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي ترڅنګ افغان جنو ته بس پنه ټولوي د لیکوال په وینا لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې جنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسی کولای په تیر دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د شوزو او جنو تګ هم منع کړ د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 15 میلیون جنې لښونځوي به برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري لیکوال زیاتوي له دوه جنو غاڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غهیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیم ته به برخې پاتې سوي او افغان جنو مرسته کوي لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 30 میلیونه نورو کوچنیانو ترڅنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي له هندستانه خبرېدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې پابلیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو غواښ پیښ دی د ورسپانې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د دې کار هدف دا شو دل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزوري سي ورسپانې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخسته چې پکښ ویل سوی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د چین هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وايي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو لیکوال وايي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي مقاله وای د داعش خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دی. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و معنی او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی یاد دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاښ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو وای په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونې سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلق ونی ماتوي او راوړي. د هر کور کې کم از کم 15-16 موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډیر خو بلری چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي او دغه رنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې سره پروګرام ده. خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک. دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوی مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یو پروژه منظور شوې ده چې د $6,00,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کولو او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کهلې. زه د کندهار تاسو ته دغه میسیج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې 100% یا د والي جیب ته تلله، یا د قمندان امنیت جیب ته تلله، یا د بل قمندان بل قمندان. اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې، یا مقصد باغ دی یا مزکه دی یا بل دی یا بل دی. غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا پیاټ کیږي هم نه. او بل د سیب سیراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختوي سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی یا تر قاضی پوری ځان ورسی یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواک پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم، ز دلیته یم، ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کې به هیڅ سختي د پر دی باندې نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي. ورور موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه می داهله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس د تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه، شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروي باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړه. باختر اجانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. طالبان حکومت مخکې هم د ترکیې او سوریې دواړه زلزله ځپلو هیوادونو سره د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیې او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی دی. د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. سږکال دا ورځ داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن په کابل کې یو خصوصي بانک ته 40 میلیونه ډالرو بشري مرستو بسته ورسېده. تېره اونۍ هم کابل ته 40 میلیونه ډالر تللي وو. او د پاکستان په نیدرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. اوس اسمت ساروان ته غوښ شئ چې 25 دقیقې بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
کړې د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د بحثمو هرکلی کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ په خوست کې په یو غونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنن کی او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجونو او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشرانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایع د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځینی نور بیا اندېښنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځي نښتو سبب شي د افغانستان او افغانانو کړاوونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي او تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبیح الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دی.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابوي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
انتقادات را برش مطرح بساز.
قانی صاحب، اول تاسو د طالب دا خبرې د طالبانو په منځ کې د اختلاف نه ښه ګڼئ؟ قانی صاحب ژغم ډیر چیټ دی.
بله بله اسمت از دلګه از ما خاګوري
او وسی مهرباني مهرباني
دا اختلاف داسې نه ده چې نن دې ساکي باید تبسو کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به په وګورئ چې کابل تراغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر کابل تراغلی خپل کابینه وځندېدل او په مرور د زمان سره د کابلي ځنګ د بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس ستانکزي له خوا څه ځلې د دغه حالات پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راووتلې دغه ترڅنګ باندې د نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې رامنځته شولې یا عکس العملونو مواقف او دریځونه په دغه میډیا کې مطرح شو او پر ډاګه باندې مطرح شو د پوسټ کنډاپ مطرح شو دغه سیسټم دا اختلافات شته بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبورګ ولي وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده اطاعت دی شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه د پاکستان په لکه زبی الله مجاهد سوي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دا خو اهانت ده یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېده دی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی او دا وروسته په دغه کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه بل به دغه په ساکي دغه کړی وکنه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پلټه باندې نه وسېدلی و دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او هغه سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي
دا هم یو سوال دی بل ډېره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخ ته تللی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو او درنو او دې په وړاندې کوم په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنن چې شته اما مونږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شوله زما په پوهه باندې دا مسله د دولتدارۍ له کبله د اخلاقي له کبله د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي دا وطن تنها د طالبانو نه دی دا وطن د تمام ملت دی د ملت اواز حاکمیت ته نه رسیږي سړک یې همدا دی چې وزیر د داخله معین د وزارت خارجه مولانا حنفي او نور مشران او کشران په دې باندې اعتراض کوي چې د دوی اواز نه رسیږي دوی خپل مشرتابه ته تصمیم نیونکو ته د میډیا له لارې اواز رسي افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بله خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف په مقابل کې پاتېدل د مشروعیت د عدمي مشروعیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې قوم به اسلام کوم مقرره کړه الظالم والمظلوم کله ما فی النار ظالم د ظلم د پاره او مظلوم د عدم قیام د پاره دلته د انسانانو حقوق ته رسیدي دلته د انسانانو على مشروع او به اسلام علي الله تعالی او سیاقه د قیږي د دې په مقابل کې حق او قیام کول الساكت عن الحق شيطان اخرس ساكت حق بیان لکه گم گم شیطان دی د خاطر باندې کوم طالبان او عصر هما د شوی دی
په دولت خبر صحیح ډیره مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واوري د مولایت خارجي نه خپل واوري او د نور
نه سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډیر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه د مطرح کېدو ورده چې ځینې خلک چې ازادي راډیو ورسره خبرې کړې دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن وسلوالې نښتې ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور چې دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول ځدی به په سولې شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلطي کړه یو ملي ریښه لري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دی اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بستا پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سینه دا دي بس تا غدي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څه نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کې نه به دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق دی او جنگي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډیر مننه مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئنن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شوی اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لري شي یو لامل به همدا هم دې اما په مجبور کې د اختناق حالت د واقعیت کې د دې ترقی حالت د دولتداری د وصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني استابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې وګدو چې دا د هغه برنامه هم یا کا برنامه یې کوي یا یې نه
ډیره زیاته مننه کور ودان قنی سبی یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دي او له ستونزو سره مخامخ کړی دي طالب هم له یبې داسې لی وداسه مشکل سره مخ دی چې اخر خاتمه به له قدرت الله لاس ورکول وي تقریبا د ته ورته خبرې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي هم کړی دی وای طالبان له بهر نه کوم تهدید سره مخامخ نه دي خو له داخله به دوی پاشل کیږي د دې اشاره هم د طالبانو د سخت دریزو فرمانونو ته ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بل اخره د دغو فرمانونو لکبل له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې لکبل ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب د استقامت خلیفہ صاحب جدین ډیر منطقي افغادي او وطني زاویه څخه انتقاد کړی دی یا دغه انتقاد دغه سینه د چاغه خپل باندې او پراکسیون مشروي یا د ویډل مشروي یا د دلیزو مفاداتو نمائندګي وکړي دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دی او دغه ملي سیاست سیاستونه تابند ولس دغه راپورته کوي د ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم را مست کوي. نو دغه داسې بلیزه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمهیز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. د خاتمن له ملي ارادې سره په یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمیر لویدیز چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکنه دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو په ځای په افغانستان کې د مشروع حاکمیت دپاره کار کول د حل لاره ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لاره نه ده. د موقت دپاره به یو صحیح اما د حل
بنیادهغه کار څنګه ممکنه دی په دې اوسنیو شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته اوس مطمئن حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخې خطاوي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسي درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هرې خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټانې راوستي وو.
لیکن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب که یو څه ریالیست ووسو، دوی وایي هم ښکاره وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستوو، چې دوی نه غواړي. څوک دی چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه بیګل خطا وو، غیر مسؤلانه وتلې خطا وو، د تروریست د پاکستان راته
د خو وس شوې دي، د خو تیر دي، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارزښت پیدا شي، اوس دا ارزښت د څه لپاره دی؟ او الله سبحانه نو داسې موارد چې متاسفانه دوی ناکام راغلي.
بله قانی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بله لاره شته بېله دې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړل شي، بله کومه لاره تاسو وینئ؟
زه فکر کوم چې دغه لاره بالکل یوه خبره ده، ستاسو د خبره زه وایم چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وشي چې دا ټول طالبان د یوه دغسې ملي حل برخه وګرځېږي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځېږي، د یو داسې پوټانشل برخه وګرځېږي چې هغه یو تشکیلاتي پوټانشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړې شي او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو له د خلټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجود نه لري. دا کله چې اصلاحات غواړو باید پخڅه بنیاد کېدو، د کلام بنیاد کېدو، هغه کې باید ایسته یو په بل باندې د مورو پخڅه پورته کړو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادي شکل شروع شي. د طالبانو هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بالاخره
څنګه یعنی څنګه دا برخه څوک دا کار وکړي، دا کار څوک کولی شي؟
باید همدغه خلک چې همدغه خلک دوی دریزون لری دی پیاوړی سی په داخلي لازم پیاوړی سی او په بهراني لازم باید لدی سره راغو سی په داخلي لازم زه فکر کوم چې پیاوړی دی
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو دا سوشل میډیا وګورئ لپاره راي سي سراج حقانی را خبره کړی دا تقریبا زپیکر کوم سی پنځه دی پیسې د ملي ملاتړ لاغ سره ده دا تاسو دا فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دا وای چوي نه منو د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکونکي وګوي دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد تاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وکونکو سره ده تاسو که په جنوب افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ هغه سی څه پاس کړي تشکیلاتي نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دا غټی غټی وی غټی غټی په اصطلاح کې تی بدر کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یاد اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم پلاس کې لري عملاً ولي اقدام نکوي
نو عملي اقدام نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ د خلک په خوښي دا جنگ نکړي دی له جنگ لمن رات غاړي او دی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي دا وطن بچي دا خاور بچي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي چې واله واره توفق راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه باندې ډز شروع او دا خلک سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دوی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي ترڅو یو ملي تعامل دمسته یو ملي تعامل دغه ستې هغه عناصر سي افراطي فکر کې هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیر زیات مننه سلامت وسې زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوه ډلو ویشل سوی دي یو ډله ځان د جنگ ګټونکو اتلان بولی او بل ډله بیا د یو سیاسي تړون پر اساس د واکواکي په لاس کې اخیستل بولی هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړې کړي دي هغوی د نړیوالو سره تعامل غوړي او دا بل ډله د تعامل مخالف ده نو کله شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغلیو دوستم عطا محمد نور محمد محقق او څونور په ورسې ورزو کې په خپل غونډه کې په سرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغلی دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکه دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کول شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي ډاکټر صاحب سیدی نه سیدی صاحب لکه چې ټلیفون قطع شوی دی قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
زه فکر کوم چې هر نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او له نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل سي او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې په دغه باندې بیا ته بیا جنگ پیلول جنگ ته داخلي سي باور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک د توان نه لري ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړسو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي همدغه ذهنیت باید دغه سي دوی د خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه یو ټوله هم نسوی درکولای زه تاسو ته دغه درکوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی کنه ځکه کرباغ کې یو پوسټا و د شیر پوسټا ورته ویل په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو دا دغه چې بي بریدونه شي بي سری کټه زرګونی کټه شنی کټه برګ کټه خړی کټه دا ټول پرواز مېل الته پنځریس ته پاره وغه پنځریس ته پاره ولاړ دغه نو دا چې دی ولاړیږي او بستا کلی اردو یې سپتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ بولې د دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کاړه دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر دی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دی باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کړو او د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی ستاسو ټلیفون قطع شو. یو پښتنه له تاسو څخه دا و چې تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بیخي یو داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه وي چمتو. په دې اړه څه وایئ چې که د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لورې حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریځونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل پکیج او بسته برخو ته ضرورت لري. زه مصلحه نه حل او لغت ورکول ابو تیرو امتحان شو افرادو قماندان اول دا ده هم لاره نه ده. اینم که طالبانو که یوم یوشنو خلقه تا مسلمان او مجاهد ملک انتخاب حق ولري.
ډاکټر صاحب ستاسو په هغه کې ټلیفون کې مشکل شته. متاسفانه چې خبرې مو سمې نه شو اوریدلې. بښنه غواړو که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ نو ښه به وي.
بله بله یعنی په شکل باندې برخورد وشي او دا ملت فرصت ورکړي چې د انتخابو کې طالبانو په باندې همداسې ځواکونه شته چې ورسره کار وشي. اما نظامي حل حتمي نه ده. دلته نړیوال باید د نتیجې کې چې دا ملت حق لري انتخاب ولري او دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي.
بل ډیره مننه سلامت اوسه قانی صاحب. ستاسو تر خبرو پورې ځینې نړیوال پتی ربیا لوی دیسوال وای چې ک څوک دی په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکي پوزي او مالی ملاتړ وکي ک یو هیواد دی وی ډلې ملاتړ وکي نو کله شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکن ده؟
ګوره زه خو دا دغه وایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغړي. دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي. باید دقیقا د ایران او د پاکستان او د روسیې او د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بلاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیرې کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل به رنګولی یا هماغه ته به اتان اچي چې موږ خو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې بدوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. که داسې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دوی دوره غسی نړۍ داخله تشبیک ترسو پورې دی ل پراکسی واسطه یا ل پراکسی تصادم سره
بل افغان
وسلات باندې یو لارې ته ورسیږي افغاني وسلات به درمنځ.
سلامت اوسه شاغله اسمت خانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. زموږ ځناوریدونکو د فیسبوک لاري لیکلي، مثلا عبدالرازق زابلی لیکلي وای د امارات په منځ کې کوم اختلاف نشته، خو دا خبري د خلکو شخصي نظر دی، مکتبونه یو څه مشکلات لري، هغه به هم په تفاهم سره حل شي او ژر به دا مشکل حل شي. نصرت نوري لیکلي وای څوک چې د امیر المؤمنین مخالفت وکي الله به هغه په دنیا و آخرت کې وشرموي. بل اوریدونکو سید محمد لیکلي وای خبره ټوله د قدرت ته هر سړی خپل ونډه غواړي. همدارز مفتی صبغت الله صفدر لیکلي دي و څومره د امارت مشانو څخه خبر يم، اختلاف نشته، یوازې په ځینو مواردو کې سوء تفاهم شته.